السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې له یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په در ادم خیلو کې د دوو قبیلو ترمن د ځمکه پسرن خطه کې ګڼ کسان وجل شوی په خوست کې په یو کور دننه 14 سلور او ماشومانو ته مرجو بلاړولې او د بخښنې نړیوال تنظیم وایي تیر کال په نړۍ کې د مرګ سزاګانې تر ټولو زیاتې په ایران کې ورکړل شوې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا کوارټ ضلع کې 13 ورځ د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر پنخته کې لږ تر لږه 14 وجل شوی او درې نور جوبل شوی دي. په کوارټ کې د پولیسو ویان فضل نعیم پرون مشال لري ویل چې په دره ادم خیلو کې د سنی خیلو او اخوروال قبیلو ترمنځ د تیر یو کال راهیسې د کویلې په غار اشخړه روانه ده او د تیرو شپږو میاشتو نه پکې جرګې هم شوي خو دغه اشخړه نه ده هواره شوې. بلخوا د دره ادم خیلو د پولیسو مشر عابد اپریدي مشال لري ویل چې د پیښې مقدمه په ځای تانه کې درج شوې خو تر اوسه پکې څوک نه دی نیول شوی البته پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي دا هم وایي چې د ضلعي انتظامیې غړي او پولیس د پیښې ځای ته ورغلي او د دواړو ډلو ترمنځ یې تر اوو ورځو پورې ډزبندي کړې ده. د سیمې یو ځایي مشر ملک نایب خان مشال لیډیو ته ویلي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو وروسته په سیمه کې د ځمکو او د کویلې د غرونو په سر لانجې او شخړې زیاتې شوې دي. د سواد په سنگوټه کې د سکول په یو گاډي نن د پولیسوانه په ډازو کې یو ماشوم وجل شوې. د سواد د پولیسو مشر ډي پي او شفیع الله ګنداپور نن مشال لیډیو ته ویل سنگوټه پبلک سکول چې د آیرلند په مالی مرسته چلیږي د رخصتۍ په وخت یې په گاډي حالت په چوکۍ ولاړ یو پولیسوانه ډز وکړي چې پکې یو شمیر ماشومان جوړ شوي هم دي. نوموړی زیاتوي
او په اخري بس باندې هغه چې کوم دی هغه بچی چې کله چټي په وخت روان او په غوي باندې فایر کړی دی او هغه سره یو بچی د پښې ایکسپایر سو پنځه پکې زخمیان دي او دا چې کوم قاتل ملزم دی محمد عالم الانګ ویت ویپن اف افنس دا موږ گرفتار کړی دی یو سپیشل انویسټیګیشن ټیم ورته مقرره کړی دی.
بلخوا د پیښې په جوبلو ماشومانو کې د دوو حالت نازک خودل شوې دي. د پنجاب نگران حکومت په دغه صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د مظاهرو پر مهال په سرکاري ودانیو د حمله کوونکو خلاف د پوځي قانون لاندې د کاروایي کولو منځوري ورکړي. ځنې پاکستانی رسنۍ لیکي چې نن د پاکستان د نگران وزیر اعلی محسن نقوی په مشرۍ د کابینې غونډه وشوه چې پکې په 9 مئی د یاد ګوند پلویانو لخوا سرکاري او پوځي تنصیباتو ته په رسیدلي زیان بحث وشو. بلخوا د مطبوعاتو له مخې په لاهور، اسلام آباد، پېښور او ځنو نورو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د نیولو لړۍ هم پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پینډۍ کې د پوز مشر جنرال آسیم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې فیصله شوې چې په پوځي تنظیماتو د حمله کوونکو خلاف به د پوځي قوانینو یعنی آر بی ایکټ او آفیشل سیکرټ ایکټ لاندې مقدمې درج کیږي. دا له هغې وروسته ده چې د مئی په 9 د تحریک انصاف د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د یاد ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال سرکاري، ولسي او پوځي املاکو ته زیان رسېدلی و. بلخوا عمران خان په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دوی سره هم په خپلواکه پلټنو لپاره داسې کافي شواهد شته چې په بیلابیلو ځایونو کې املاکو ته په زیان رسولو او د ډزو په پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو غوښتل یې چې ګډوډي رامنځته کړي، تور یې په تحریک انصاف پورې کړي او د دې ګوند پر ضد د کاروایانو لپاره لار هواره شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د خوست ولایت امنیتي مسؤلین وایي نن سهار وختي د دې ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند د بهرام خیلو سیمې په یو کور کې چاودنه شوې چې پکې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان مستغفر ګوربز مشال ریډیو ته ویل چاودنه د مفتي فاروق په نوم د یو ملا امام په کور کې شوې او تر اوسه څرګند نه ده چې پیښه د بارودو چاودې دوله وجه شوې او که په دې کور برید شوې ده. د نوموړي په وینا په یاد پیښه کې په خپل مفتي فاروق ته زیان نه دی رسیدلی. ځینو ځایي خلکو ویلي دغه یو ډرون برید وخولا یې تصدیق نه دی شوی. ځایي خلک دا هم وایي یاد کس وزیرستان یې کډوال دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه کلي کې امامت کوي. په 2014 کال کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو له پیل سره زرګونه وزیرستانیان خوست ته کډه شوي وو چې زیاتره یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو اوس هم د ځایي ادارو د رسمي شمیرو له مخې خواوشه 8000 کورنۍ خوست کې اوسیږي. او بل خبر دا چې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدام یا مرګ سزا تر ریکارډ کچا لوړه شوې ده، او تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې په ایران کې ورکړل شوې دي. د مرګ په سزا په خپل کلنی ریپورت کې چې نن خپور شوی امنیسټي انټرنیشنل ویلي تیر کال په 30 هیوادونو کې 383 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې، چې پکې ایران کې 1516 کسان اعدام شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې د ریپورتونو واوري. د خیبر پختونخوا در ادم خیلو د کویلې د غر په سر جګړه کې غنو کسانو ته مرګ جوړه او اختزای مشران وایي چارواکي د نخت مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
پارون ګوره دا هر یو مې سمات نه پام شو مو کومي خال کولوري مو کومونو یا مې خپلو دا د باندې مو کومونو وکړه خان کنه جګړه سار نه تو کوستي.
هلته د بلوچستان په اسمبلی کې د حادثو له وجې د کویلو د قانونو د مزدورانو د مړینې په اړه بحث شوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری ویلي چې د معدنیاتو ادارې چارواکي د خپلې ذمواری پوره کړي.
په ماینز باندې دوی کتنه کوي چې ماینز کی څه صورتحال دی، ماینز کی دننه د هوا دغه څه سیستم دی. خو بدبختانه دا رنګ حادثه هر ورځ کیږي.
واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د چیف جسټس خلاف مظاهره کړې. شنون کې په دې اړه سوایي
هغه وایي چې عدالت انصاف نه کوي، او د دې دا ګیله ده چې عدالت عمران خان سره ډېر املاس امداد کوي او سره گزاره کوي او دوی سره سختي کوي.
یوکرین یو وار بیا له نیټو غوښتنه کړې چې په دې پوځي اتحاد کې دی کیف ته غړیتوب ورکړل شي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا غړی تاسو ته خبري غړی وړاندې کوو. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم واورېدل د سر موضوع په کوهاټ در ادم خیل کې دغه پرونی انختی دي چې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شوې دي، او په کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 14 کسان وژل شوې دي. دا انخته د سنی خیلو او خوروال قبیلو ترمنځ شوې ده. له پیښې وروسته د سیمې مشرانو په ملاتړ د دواړو ډلو ترمنځ د اوو ورځو پورې ډزبندي شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د سنی خیلو او خوروال قبیلو ترمنځ تیر خواوشا یو کال رئیس د کویلی یا د سکرو د غر په سر شخړه روانه ده. نور حال د سیمینه د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش راکوي.
پیخه د یادې زلې در ادم خیلو سیمې کې د می په 15 سنی خیلو او اخروال قبیلو ترمنځ رمخته شوی. د در ادم خیلو پولیسو مشر عابد افریدی مشال ریډیو ته ویلي د پیخې مقدمه یې صحیح تڼۍ کې درج کړي. نوموړي تر مخه لای په مقدمه کې څوک نیولی نه دی. د ملزمانو نمونه به د دواړو قبیلو له طرفه ثبت کول شي.
څومره کسان نامزدی مقدمه کې؟
یي مقدمه کې خو ډېر ډېر فریقان به خپل خلک نامینیټ کوي کنه.
د پیخې سره سم د درې او د جوکو سیمو مشران د پیخې ځای ته ورغلي او د دواړو قبیلو ترمنځ یې تزبندي کړي. دې مهال د پولیسو او انتظامی مشران هم موجود ول. ځایي مشر ملک نائب خان نن مشالې دوته ویلي د دواړو قبیلو ترمنځ تر وو ورځو دزبندي شوې ده. نوموړی زیاتوي در ادم خیلو کې د ځمکو او د کویلې د غرونو خپلمنځي شخړې د قبیلي سیمو په صوبې کې ورګډېدونه وروسته زیاتې شوې. باید چې قبیلي جرګو د لارې دې روانې شخړې هوارې کړې شي.
تمام د قبایل او رسم رواج خراب کړو. او پارون ګوره دا هر یو مې سمات نه کوم شو مو کومي خلک لورو او مو کومونو یا مې خپل شو دا د باندې مو کومونو وکړه خان کنه د غره فار نه تو خوش کو. او بس لغونی چې کوم دي کنه اوس څه وایو بس انتظامیان چې کندی لگا پس کمزور شوی ده.
د پیښې نه وروسته بیګانه وخته د درې سیول هسپتال ډیوټي انچارج محمد نواب مشال ریډو ته ویلي چې ځایي روغتون ته یولس مړي او یو ژوبل تن راوستلی شوی و. ژوبل تن یې درملنې لپاره د پیښور روغتون ته لیږدولی او مړي یې د هغو خپلوانو ته سپرلي. سنیخیلو او خروالو ترمنځ یاده شخړه د تیر یو کال نه روانه ده او د شپږو میاشتو نه پکې وخت نا وخته جرګې هم شوي، خو شخړه لا تر اوسه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون بلوچستان اسمبلی کې په دوکۍ ښار کې د نړیدلي کان د ګیرو دوه کان کیندونکو د نه راایستلو په اړه بحث شوی دی. په دې خواشینی ښودلې شوې ده ځکه چې دغه کان کیندونکي د دوه اونیو راهیسې په کان کې ګیر دي. دا موضوع پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي په غونډه کې راپورته کړه. دواړه کان کیندونکي د بلوچستان د قلعه سیف الله اوسیدونکي دي. په دې هکله تفصیل د کوټه نازم خبريال ایترین راکوي.
په دې ترڅ کې د مئی په پنځلسم نیټه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیر د یو توجه د لاو نوټس د لاري د بلوچستان اسمبلی د غړو پاملرنه د دوکې د یاد پیش په لور راګرځولې او ویل چې شاوخوا د دوو افتو د تیرېدو وروسته هم د دوکې د کویلې دوه کان کیندونکي تر اوسه نه دی راستل شوي. کوم چې د ده په خبره د کویلې د کانو د څارنې د ادارې چیف انسپکټریټ ماین ښکاره غفلت دی. په کار دی چې حکومت کوم ګامونه اخیستي دي دغه په اړه اسمبلی ته خپل معلومات ورکړي.
خو بدبختانه تر اوسه پورې اس قسم چې کوم ماینز ډپارټمنټ ته چې هغه چیف انسپکټر آف ماینز توای باقاعده یو لوی انسپکټریټ دی چې هغه د مزدورانو د بالی څو کار کوي په ماینز باندې دوی کتنه کوي چې ماینز کی څه صورتحال دی، ماینز کی دنن د هوا دغه څه سیستم دی. خو بدبختانه زموږ چې کم ماینز دی فرسوده نظام چلیږي، تر اوسه پورې اس قسم جدیدیت نه دی راغلی او دا رنگ حادثه هر ورځ کیږي په دوکۍ کې، په ارنایی کې، په مچ کې او جنازې پښتانه مزدوران دی یا نور څوک دی داغه جنازې خلق خپل کورو ته وړي.
د نصر لازیر پر توجه دلاو نوټس باندې د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لنګو و اسمبلی ته تسلی ورکړه چې د مرستو کار په چټکی سره روان دی او د یادو کان کیندونکو د راستلو په خاطر حکومت د هر ډول ګام پورته کولو په هڅه کې دی. وروسته سپیکر امر وکړی چې چیف انسپکټر ماین به په راتلونکي دوه ورځو کې د دې پیښې په اړه خپل رپورټ و اسمبلی ته وړاندې کوي. په دې ترڅ کې مکله د پاکستان د کویلې د قانون د مزدورانو د اتحادیې د مرکزي مشر سلطان لانا سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د بده مرغه د چیف انسپکټر ماین زیاتره کسان د پیښې وروسته د کویلې و قانون ته نشو کېږي، چې له امله د دا ډول زیاترو پیښو وروسته کان کیندونکي د مرګ سره مخ سي.
گورنمنٹ دا چی حقا کم دا فیلڈ انسپیکٹر دی حقا خپل ڈیوٹی پرکی نا چی دا اوبو پلار کی دا ٹنل خلا ولی شول کی جی او یا خوب اوبا چپی دلی او یا با ودی تا خاور لوی دلی نای اوبا چپ کری دی او نای ودی تا پل جوڑ کری دی چی دا اوبا اوبا لخواه تا وشتی وای دا گردی لا پروایا نی دا دی وجی دی چی دی تا هیچ کسم سزا لور کول کی جی پاتو سو دا چی دا دی خل گورا استل دا رسکیو وایی چی دا دوا ڈیوٹی لد نو دا ڈیوٹی دا چی آد دا با چوکی او تا چی تنخواوی آخی گاڑیانی ولاری دی تا صرف دا دی دا پاره چته د ګورنمنت سره مختلف سہولتونه واخی
په دې اړه چې کله د چیف انسپکټر ماین او د غنی شوانی سره تماس ونیوي نو هغه د مې پښپانه سم نیټه او مشال ډیډو ته وویل چې د مرستو په دې کار کې لوی ځنډ په کان کې دننه د باران اوبه او خټې دي چې له امله د مرستو کارکوونکو لپاره هلته په چټکۍ سره کار کول یو مشکل عمل دی. که مرسته کوونکي په چټکۍ سره کار کوي نو بیا دا خطر زیات دی چې دوی به هم لاندې سي، نو ځکه دوی په کراره نه یوازي اوبه او خټ راباسي چې له امله د دوی کار کرار دی. هلته سړک نشته او یو تنګ ځای دی چې کله یې جوړ کړي نو بیا وشکیږي، ځکه چې لاندې د کان ځکه ته اوبه ډېرې ورغلي دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د مئی په څلورم نیټه د تیز باران وروسته د بلوچستان په دوکۍ کې سیلابي اوبه په لویه کچه د کویلې و یو کان ته داخلې سوې وې چې له امله یاد کان نړېدلی و. او کوم کان ته چې سیلابي اوبه ورغلي وې هغه مهال هلته دوه کان کیندونکي د کویلې د را ایستلو په کار بوخت وو. څوک چې د کان د نړېدو وروسته تر اوسه پورې لاندې پاته دي. یاد کان کیندونکي د بلوچستان د کلا سیف الله اوسېدونکي او پخپلو کې د کا زامن هم دي چې له امله یې کورنۍ د سختي خواشنۍ سره مخ ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د سپریم کورټ د چیف جسټس د رویه زد پرون پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم په اسلام آباد کې د یاد عدالت مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. په احتجاج کې ویناوالو له چیف جسټس څخه د استعفا ورکولو غوښتنه هم وکړه. د سرګندونو ته سپریم کورټ چیف جسټس لا غبرګون نه دی ښودلی، خو البته هم پرون د پنجاب اسمبلۍ د انتخاباتو په اړه د مقدمې اورېدنې په وخت عمر عطا بندیال د پی ڈی ایم روان احتجاج ته په اشاره وویل چې حکومت ناوسه دی او خلک تر گیټ وراوړي. هغه وویل چې آئین د جمهوریت اساس دی او له ټولو د خپل فرض پوره کولو تمه کوي، خو به هر چې سره روان دي نو د په وینا څوک به آئین عملي کوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ کې نور حال اورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره د مئی په 15مه نیټه د سپریم کورټ په ضد د پاکستان جمهوریت تحریک احتجاجي جلسې ته په وینا کې کړی ده. هغه د سپریم کورټ لخوا د درغلو په القادر ټرست قضیه کې د عمران خان د نیولو د امر غیر قانوني ګرځولو یو اړخیزه فیصله وبلله، او ویل چې سپریم کورټ د هیواد پارلمان او سیاستوال د هیواد په اړه مهمو فیصلو ته پریښودل شي او عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولو نه ډډه وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل چې پاکستان جمهوری تحریک چې کله د عمران خان د حکومت په ضد احتجاج کولو نو هغه وخت عدالتونو د دوی احتجاج ته دا رقم پاملرنه نه وکړي. مونږ په 2013 کې په ټاکنو کې د درغلۍ مشاهده کړی و. مونږ میدان ته راووتلو او هم دلته مو احتجاج وکړو او ویل مو چې ټګي شوی ده او غلط پارلمان منتخب شوی دی، خو هغه وخت تاسو ته د اسود نوټس اخیستلو هیڅ احساس نه و شوی. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال نه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه، او هغه ویل چې د موجوده چیف جسټس په موجودګۍ کې په هیواد کې شفاف او رانا انتخابات نشي کېدلی. شینون کې وایي د سپریم کورټ په ضد د حکمران اتحاد لخوا شوی احتجاجونه او په پارلمان کې شوی بحثونه ښایي چې د موجوده حکومت او عدلیه ترمنځ ټکراو او تاوتریخوالی زیات شوی. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
او د دې نه دا معلومیږي چې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال چې کوم دی نو دا غواړي چې عمران خان د بیا په اقتدار کې راشي او د هغې لپاره هغه هر څه کول غواړي. هغه که تاسو ګورئ نو هغه په وړاندې چې کوم دی نو ججان ورسره نو او هغه د حکومت خلاف څو څو فیصلې کړي دي، نو له دې نه دا امکان دی چې سبا بیا هغه یو وارې د وزیر اعظم خلاف او د پارلیمنت خلاف یو بله فیصله کوي. زما دا خیال چې اوس چې کوم دین د عدلی او د حکومت او د عدلی او د پوه ترمنځ یو ډېر غټه جګړه شروع شوې ده. که جج روسر سکی نو دا غیب لیگل حیثیت ډېر کمی او دا غیب ذاتی اناد او یا ذاتی فتنه به ډېر زیاته.
د سپریم کورټ مخې ته دا احتجاج د مئی په 15 نیټه ترسره شو او یاد عدالت د مئی په 14 نیټه په پنجاب کې د تحلیل شوی صوبایي اسمبلی د انتخاباتو امر ورکړی و. خبریال او شینونکو محمود جان بابر وایي د دې احتجاج یو مقصد دا هم و چې په عدالت د انتخاباتو د ځنډولو په کیس کې د حکومت په ضد د عدالت د سپکاوي د ممکنه کاروایۍ مخه ونیول شي.
کره خبره ده چې دې وخت د پاکستان حکومت او په پاکستان کې چې کوم پارلمان په کوم شکل کې موجود دی هغه ټول د عدلی نه خفه دي. هغه وایي چې عدالت انصاف نه کوي او د دې دا ګیله ده چې عدالت عمران خان سره ډېر املاس امداد کوي او سره گزاره کوي او دوی سره سختی کوي چې عدالت په څه طریقه باندې په خپله خبره باندې هم خبره اورېدو باندې مجبوره کړی شي. په دې باندې که عدالت د حکومت خلاف اکشن اخلي چې دی په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات ولې ونه کړ نو د خلکو دا خیال دی چې په توهین عدالت کې وزیر اعظم خلاف کاروي هم کېدی شي. زما په خیال باندې دې وخت کې که د وزیر اعظم خلاف کاروي هم شي نو کېدی شي چې حکومت هغه ونه مني ځکه دا ارس داسې روان دی.
د مولانا فضل الرحمن او د مریم نواز نه علاوه 13 ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې ته په وینا کې په ایتیادی حکومت کې شامل د نورو غوندونو سیاستوالو هم د عدالت لخوا د عمران خان سره په نرمه رویه نیوکې وکړې او دوی هم وویل چې عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولو نه ډډه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مئی په 15 د قومي اسمبلی په غونډه کې د هیواد د سیاسي صورتحال په اړه بحث شوه دی. دا غونډه د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ وشوه. په دې موقع د دفاع وزیر خواجه آصف تور پورې کړ چې د هیواد سیاسي بحران د سپریم کورټ د مداخلت له وجې رامنځته شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال وایي چې حکومت او موجوده پارلمان غواړي چې عدالت د دوی خبرې ومني. دا له هغې وروسته ده چې د مئی په 9 د پاکستان د رینجر ځواک ګڼو سرتیرو عمران خان د احتساب د ملي ادارې په وینا د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د تحقیقاتو لپاره نیولی و. خو د مئی په 11 سپریم کورټ په القادر ټرست قضیه کې د عمران خان د گرفتارۍ طریقه ناقانونه وبلله. دا رپورټ زمونږ همکارې شایسته حکیم تیار کړی دی چې دغه د اسمبلۍ د غونډې تفصیل تاسو درکوي.
قومی اسمبلی کې وزیر دفاع خواجه آصف وویل چې په ملک کې سیاسي حالات خرابېدو کې د ستر عدالت مداخلت دی. دوی وویل چې اوس وخت راغلی چې سپریم کورټ په سیاست کې مداخلت بندولو لپاره د چیف جسټس عمر عطا بندیال په ضد کمیټي جوړ شي او چیف جسټس د دغه څوکۍ څخه لری کړی شي.
فیصله نه ده، د هغې څه قانوني حیثیت نشته، خو هغه یو تن لاګو کړی، هغې مسلط کړی، د هغې په ذریعه عمران خان ته ریات ورکوي او یوې فتنې ته دوام ورکوي. جناب سپیکر، وخت راغلی چې پارلمان خپل عیني اختیارات استعمال کړي. ما چې کوم په نخه کړل، زموږ چې کوم ججان صاحبان دي درې او دوه، دغه د قانون خلاف کار کولو کې راضي.
نن وړاندې د جمعیت علما اسلام لخوا د قومي اسمبلی غړی مولانا اسد محمود هم د ستر عدالت په فیصله سخت ټکونه وکړل. اول یې چې په ملک کې د سیاسي کارکونانو لخوا د تشدد پیښې هم د سپریم کورټ لخوا یو اړخه فیصله دي.
اس سے قبل بھی جب اس قسم کے حالات سامنے آئے تو ایک
نن وړاندې هم داسې حالات د تشدد پیښې چې راغلي، نو په یو جمله کې دوی د تحریک انصاف او د هغوی د مشرانو دغه ناکار عمل ته جواز ورکړ چې په سیاست کې د تشدد پیښې کیږي. څه دا رعایت د تحریک انصاف او د عمران خان علاوه بلې پارټۍ ته به هم ورکولای کیږي،
علاوه کسی اور پارټی کے لیے بھی ان کو بھی حاصل ہوگا.
د پاکستان پارلیمان د ستر عدالت چیف جسټس په ضد نوټس لیږلی شي او آیا دغه نوټس د چیف جسټس په ضد څه فیصله کولی شي؟ په داسې حال کې چې د سپریم کورټ جوډیشری کونسل مشر هم چیف جسټس وي. په دغه اړه د اسلام آباد هایکورټ وکیل اسدالله خان مشال ریډیو ته وایي.
په آئین پاکستان کې دا سپریم جوډیشل کونسل په نوم باندې یو کونسل دی. آرټیکل 209 په تحت باندې دا سپریم کورٹ چکم جسٹسز دی هغی دا ہائی کورٹ چکم جسٹسز دی دا خلاف با ریفرنس جوړیږي او دا ریفرنس چې دین ابا سپریم جوډیشل کونسل ته پیش کیږي. په دغه سپریم جوډیشل کونسل کې با چیف جسٹس آف پاکستان وی, دا سپریم کورٹ با دوا موسٹ سینئر ججز ناست وی, دا باقی ہائی کورٹس چې دی دا هغه ججز بناست وی. دا یو جج خلاف شکایت راځي, کمپلینٹ راځي او دغه جج پخپل د دې کونسل ممبر وی, نو بیا به دغه جج نه علاوه هغه پس سیکنډ ان کمانډ جج وی, هغه بیا سپریم جوډیشل کونسل چې دی هغه هټ کوي. نو کومه کمیټه چې جوړه شوې ده, د کمیټې بیسیکلی کار دا دی چې دی د چیف جسټس آف پاکستان خلاف ریفرنس جوړ کړي, دغه ریفرنس چې دی هغه د آرټیکل 209 تحت په سپریم جوډیشل کونسل کې پیش کړي.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس بیا بیا ویلي چې حکومت او پارلیمان د عدالت نه د خپلې مرضۍ فیصله کول غواړي او د آئین مطابق په ملک کې د دوو صوبو ټاکنې نه کوي. په دې ورستو کې د پاکستان پارلیمان او ستر عدالت ترمنځ تاوتریخوالی تر هغه وروسته زیات شو چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 9 نیټه په القادر ٹرسٹ کیس کې ونیولو, خو سپریم کورٹ د عمران خان گرفتاری نا قانون وګرځوله او وروسته هائی کورٹ هم عمران خان ته ضمانت ورکړو. حکومت په دغه فیصله سخت غبرګون ښودلی. د پارلیمان لخوا د چیف جسټس په ضد د کمیټې جوړولو په اړه تر دې د ماستر عدالت لخوا موقف نه دی راغلی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان پوځ ویلي چې د مې په نه حمد تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې د پارېدلو کسانو لخوا په پوځي تاسیساتو حمله کې ککړ تورنو کسانو ته به د پوځي قانون د مخې سزا ورکول کېږي. د پوځ د اماړیکو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا فیصله پرون په پینډۍ کې د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې شوې ده. په دې اړه تفصیل د شانواز ترک زینورو.
د پوز د امریکا اداري آی اس پی آر په خپل ویبپاڼه د مای پوپ انترسم یو خبر جاری کړی چې په کې لیکلي د پوځي مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ غونډه کې د کور کمانډرانو په موجودګۍ کې فیصله شوې. د پوځ ضد منظم او پروپاګاندا شروع شوې چې مقصد یې د پوځ او عوامو ترمنځ او د پوځ دننه د رینګ یا عہدو ترمنځ لریوالی پیدا کول دي. دغه غونډه د پوځ مرکزی دفتر راولپنڈی کې شوې چې په دې هم ویل شوې دي د دشمن قوتونو دغه پروپاګاندا ته د پاکستان د عوامو په مرسته ماته ورکړی کیږي. پوځ په خپل خبر کې دا نه دی لیکلي چې ګینه دغه تاوانونو او یا اورانې ذمہوار څوک دي او یا کومه ډله ده. خو د مې په نه هم د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان تر نیول وروسته دغه ګوند په لویانو د پیښور تر لاهور او بیا په ټول ملک احتجاجونه کړیو. د پولیسو لخوا دغه ګوند ځینې مشران او احتجاجیان گرفتار شوي هم دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د مې په 15 وروسته یو ویډیو پیغام کې ویلي دغه اورانې د ګوند نه دی کړی.
جلائے گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز,
سرکاری ودانے سوزول شوی, کور کمانڈر کور تا اور چول شوی. ما تا پتہ لگی دلی چې د ټوپو کونو سره وران کاری شامل شوی. هم هغوی خلک بل وکړل. مونږ سره ویډیو ثبوتونه هم شته. زه غواړم چې آزادی پلټنې دی وشي. کله هم قاضي تر هغه فیصله نه کوي چې دوړه اړخونه وانوري. دا وخت یو اړخیزه بیانې په الکترونیک میډیا چلیږي او هغه دا چې کومه مافیا ناست ده او هغوی ترې فائدہ وچتوي. څنګه چې زه ونول شم او ځنې ولیم او بوزیم او د هغه چې کوم رد عمل راتلو د هغه فائدې اوچت کړه او ټول تورونه په تحریک انصاف باندې وتپل. خو عمران خان دا ونه ویل چې ګنې ته تحریک انصاف د پلویانو سره په دا احتجاج کې کوم رقم یا د کومې ډلې او یا د کوم ګوند او یا بیا څوک ورانکاري شامل شوی. په نامه چې عمران خان ونیول شو د ګوند پلویانو د احتجاج په دوران مردان, پیښور, لاهور او ځینې نورو ښارونو کې پوځي املاکو ته, ولی پیښور کې ریډیو پاکستان موټر وے باندې ټول پلازې, لاهور کې جنا هاوس یا کور او نورو شیانو ته اورنه لګولو. خو تحریک انصاف دغه تورنه ردوي. د پوځ لخوا د خبر تر مخې د ککړو ضد به د افیشل سیکرټ اکټ یا سرکاري خفیه قانون معنی چې ګنې خفیه رازونه هم ممکنه ده رابهر شوي وي, کاروایی به ورباندې کیږي. نو آیا داسې به هم شوي وي چې ګنې کوم رازونه برید کوونکو رابرسېره کړي وي؟ د پېښور خبریال او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته وایي ممکنه ده دغه شان شوي وي.
چونکې کور کمانډر هاوس چې کوم وي نو یا دا ډېر سینسیټیو دی وي او دلته یقینا داسې چې کوم دی سیزونو داسې فایلونه داسې هغه کېدی شي چې هغه د هغې تعلق قومي رازونو سره وي. د دې خبرې احتمال شته که حکومت غواړي یا آرمي غواړي نو د دې خلاف د هغې دلانې کاروایي کولی شي. خو اوس دا یو خبره دا ده چې آیا په دې کاروایی کې چې کوم دی په دې کې به حقیقت څومره وي او په دې کې به سیاسي انتقام څومره وي. اوس د دې تعین کول چې کوم دی او دا ډېر زیات ګران کار دی. خو داسې به هم نه وي چې هر کله دوی دغه مقدمه چلی نو په مقدمه کې به داسې سوزونه به دوی سره وي چې هغه به تورې ثبوت هغه بیا په عدالت کې پښکول شي او د هغې په بنیاد باندې هغې ته بیا سزا ورکړي کول شي.
طارق افاق زیاته کړه هر کله چې سیاسي احتجاجونه کېږي د هر رقم عمل ذمہوار هم هغه ګوند او یا مشر بلل کېږي. د پوځ لخوا د خبر تر مخې پوځ د ثبوتونو په بنیاد د بریدونو د منصوبه جوړونکو غوسره پارونکو مرسته کوونکو او په دې عمل کې شریکو تنانو نه خبر دی او په ضد به عملیات کېږي. ولې بل خوا د عمران خان د وینا تر مخې دوی سره هم ثبوتونه شته چې ګنې دغه برید کوونکي د تحریک انصاف پلویان نه وو. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړۍ نیمایي ته ورسیدلو. په پېښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پښتونخوا کوټ ضلع په در آدم خیلو کې د سنی خیلو او خوروال قبیلو د کویلې د غر په سر نښته کړې چې پکې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کوټ پولیس وایي د پیښې مقدمه یې درج کړې او پلټنې یې پیل کړي. د پولیس په وینا د ځایي مشرانو په مرسته یې د دواړو خواوو ترمنځ د اوو ورځو ډزبندې کړې ده. د سوات په سنګوټه کې پولیس والا نن د سکول په یو ګاډي په ډزو کې یوه ماشومه وژلې ده. پولیس وایي د رخصتۍ په وخت هلته په څوکۍ ولاړ یو پولیس والا د سنګوټه پبلک سکول په ګاډي ډزې کړې چې پکې نور 15 ماشومان ژوبل شوي هم دي. ډزې کوونکی پولیس والا پولیسو نیولې ده او پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. د افغانستان د خوست امنیتي مسؤلین وایي نن سهار وختي د دې ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د بارام خیلو سیمې په یو کور کې چاودنه شوې چې پکې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د خوست طالب چارواکي وایي چاودنه د مفتي فاروق په نوم د یو ملا امام په کور کې شوې خو په پیښه کې نوموړي ته زیان نه دی رسیدلی. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدام یا مرګ سزا تر ریکارډ کچه لوړه شوې ده او تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې په ایران کې ورکړل شوې. د مرګ په سزا په خپل کلنی رپورټ کې چې نن خپور شوی امنیسټي انټرنیشنل ویلي تیر کال په 10 هیوادونو کې 383 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې چې پکې په ایران کې 1500 کسان اعدام شوي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو ځنو نړیوالو ریپورټونو ته. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وای وخت را رسیدلې ده چې ناتو په دې پوځي اتحاد کې یوکرين ته غړیتوب ورکړي په دې اړه مثبت فیصله وکړي. د ناتو مشر پرون اول چې دروازې د یوکرين په مخ خلاصې دي او تمه لري چې د اتحاد غړي د یوکرين په اړه په یو پروګرام موافقه وکړي. د 2020 کال فروری په سلیری اجتماع په یوکرين باندې د روس له بیوجه يرغل ورسته لوی دیز له یوکرين سره د دغه يرغل په وړاندې مبارزه کې مرسته کوي. خو کیف دراتونکو لپاره د امنیت مکمل ضمانت غواړي. په دې موضوع د صفی الله ستانکزی ریپورت کې نور حاله ورو.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي یو ځل بیا له ناتو وغوښتل چې جولای میاشت په خپله غونډه کې د کیف د غړیتوب د غوښتنې په اړه مثبته سیاسي پریکړه وکړي. پرون د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د 2022 کال د ډیموکراسۍ غونډې ته په خپله ویډیوي وینا کې زيلنسکي وویل د دې وخت رسیدلی چې په اروپا کې تر ټولو ستر امنیتي ناڅرګندتیا له منځه یوسو. هغه دا چې په ناتو کې د اوکرين د غړیتوب په اړه د مثبت سیاسي تصمیم وخت رسیدلی. تر اوسه پورې د اوکرين لویدیځو متحدینو اوکرين ته وسلې ورکړي چې د روسیې له نامواجه تیری سره مبارزه وکړي. خو کیف د راتلونکو لپاره قوي امنیتی تضمین غواړي او هیله لري چې د ناتو په پوځي اتحاد کې شامل شي. په ورته وخت کې د ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس لاره له برسلز څخه په کوپنهاګن کې د ډیموکراسۍ 2022 غونډې ته وویل کله چې د غړیتوب خبره راځي زه تمه لرم چې د ناتو متحدین او غړي هیوادونه به ووایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. دا غوښتنه د هغه هیواد د مشرانو لخوا څو ځله راپورته شوې او ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي. هو دا په موسکو پورې اړه نه لري چې پریکړه وکړي اوکراین باید څه وکړي. دا د اوکراین او د ناتو د یو دیرشو متحدینو پورې اړه لري چې د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. البته د ناتو دروازې خلاصې دي. یون ستولتنبرګ دا هم ویل تمه لري د اوکراین لپاره په 2 کلن پروګرام موافقه وکړي چې څنګه د شوروي د دورې معیارونو اصولو او تجهیزاتو څخه د ناټو معیارونو اصولو او تجهیزاتو ته د اوکراین په لیږد کې مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په خبره بے لشک ادا کار بد ناٹو لگڑی توپ سر امرست وکڑی پامدی آل کی دو اروپائی کمیشن مشرے اور ضلع وندر لائن پرون پا بروسل کی دو اروپائی شورا لمشر چارلز میشل سر پگڑا خبری غونڈ کی ویل اتحادیہ بتراغ وقت دا اوکرائن ملاتر تھا دوام ورکوی چی آرتی آئی وی پر اوکرائن دا روسیه نامواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 23 اپیل او تر اوسه هم دوام لري چې د غیوات په ختیځ کې لا هم د سختو نښتو راپور نه ورکول کیږي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویل دي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 22,000 ته رسوي. یونیسف دا خبره د دوشنبه په ورځ په ټویټر باندې لیکلې. د ملګرو ملتونو د ادارې داسې وخت د افغان ماشومانو د روزنې لپاره د محلي ټولګیو د شمیر زیاتولو ژمنه کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنکو د تعلیم مخنی ودی دا په دې اکلا تفصیل د سفی الله ستانک زی رپورٹ کې اورو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خبرولو سره ویلي چې د محلي ټولګي یو متعلمین جونیا او هلکان د 2 کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپل ټولګي ته ورځي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یو برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لري دي یا انجونیا او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک، جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړې په بامیانو کې 468 محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9,400 انجونیا او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 22,000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پانتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2023 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه یې هم د 2023 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پانتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا 13 اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50,000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د افغانستان په درشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولی وایرس ضد د ویکسینو کمپاین پیل شوه چې د مئی د 13 پورې به دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو 3 ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو 2 مثبتې پیښې مخې ته راغلي دي. پولیو ناروغي له نورې نړۍ ختمه شوې، خو پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې دا وایرس لا هم شتون لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف د ګذر ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې برخې د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي چې په ننګرهار کې د یوې اونۍ په دوران کې د پولیو دویمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. نوموړی وړاندې وایي
د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د پولیو دوهمه پیښه په 2023 کال کې ثبت شوې ده. دا په دې سیمه کې په دې وروستیو ورځو کې دوهمه پیښه ده او په افغانستان کې هم او له دې معلومیږي چې د پولیو ناروغي وایرس په سیمه کې شتون لري او د خپرېدو په حال کې دی. دوشنبه د پولیو کمپاین پیل کیږي او دا یو ښه فرصت دی د ټولو والدینو لپاره چې خپل ټول ماشومان واکسین کړي او له دې ناروغۍ څخه یې وژغوري.
لومړۍ پیښه په بټیکوټ ولسوالۍ کې په یو 4 کلن ماشوم کې پیدا شوې وه، خو د ځایي خلکو په وینا چې دا ماشوم د خوارځواکۍ او نس ناستې له امله ومړ. کمال شاه وړاندې وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې په 11 کلن نجلۍ کې د پولیو ناروغي مثبته ثبت شوې ده.
د کوټ ولسوالۍ کې چې کومه پیښه رامنځته شوې دا 11 کلنه ماشومه ده چې د پولیو ناروغي نښې پکې تقریبا شاوخوا یوه میاشت مخکې راښکاره شوې او بیا له دې نمونې اخیستل شوې او لابراتوار ته لیږل شوې او هغه بیا هلته مثبتې راغلي.
کمال شاه زیاتوي چې په روان زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو همدا دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې دواړه یې په ننګرهار ولایت کې دي. ننګرهار کې د پولیو دا دوه مثبتې پیښې وروسته له هغې ثبتېږي چې لا وړاندې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو محیطي نمونو تر 100 زیاتې بیلګې موجودې وي او د روغتیا چارواکو د همدې محیطي نمونو د شتون له امله د انساني واقعاتو د رامنځته کېدو له امله اندېښنه ښودلې وه. د ذکر وړ ده چې د دوشنبې یا ګل په ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو د مخنیوي په موخه د واکسینو د څاڅکو 3 ورځنی کمپین پیل شو چې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د پولیو پر ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 8، د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6، د مازیګر له 6 تر 8، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزوی یو بل رپورټ ته، په شمالي وزیرستان کې پرون د پوز په قافله بریت شوی چې پکې 15 امنیتي سرتیری او 3 ولسی وګړي ژوبل شوي دي. دا پیښه د میرعلي په یده کوسیما کې شوې. د بریت ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې د مئی په 15مه میرعلي دکو کې د فوز پر قافله ځانمرګي بریت کې 15 سرتیری او 3 ولسی وګړي ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر سلیم ریاض او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریتګر چې ځان پسې چودیدونکي مواد تړلی ول، ځان یې له فوزي قافلې ګاډي سره لوزولې چې نتیجه کې 15 فوزیان او دریام وګړي ژوبل کړل. دوی وویل چې ژوبل شوي کسان میرام شاه فوزي روغتون ته وړلی شوي او حالت یې له خطرې بهر دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې. د یادې ډلې ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته استولې خپل بیان کې ادا کړې چې پر فوزي قافله برید کې یې 3 سرتیری وژلي او 2 ژوبل کړي، خو فوز د دوی دغه دعوا رد کړې او وایي چې 15 وړه سرتیری ژوبل شوي دي. روان کال شمالی وزیرستان میرعلي کې دغه دویم ځانمرګې برید دی. د نوړاندې د فروری په 11مه کجوري امنیتي پوستې سره د اف سي ځواک په بدرګه روان د ماړي پېټرولیم کمپنۍ پر کاروان ځانمرګې برید شوی و چې 3 کسان وژلي شوي ول. 15 د کمپنۍ کارکوونکي او وا اف سی زواک سرتیری پکې ژوبل شوی ول. د دغه برید زمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې وا. شمالی جنوبی وزیرستانونو بنو لکی مروات او خواوشا کې د تیرو سومیاشتونه وسلوالو ضد د فوځ ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا هم په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او دواړو ترمنځ وخت په وخت نښته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانه کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کورمکه د پاړچینار تری منګل مرکزی لار له تیرو لس ورځو راهیسې بند ده او خلک وایي چې د دې له وجې د دوی مشکلات ډیر سیوا شوي. دا له هغه وروسته چې د مای په سلورمه د تری منګل په یو سکول کې د ډزو په یو پیخه کې سلور استادان او درې عام وګړي وژل شو. حکومت د سیمې د امنیت په خاطر د موبایل او انټرنیټ خدمات هم بند کړي او چارواکي وایي هڅه کوي چې زر تر زره د سیمې امنیت بیرته پر ځای کړي. طارق اورکزی مو په نور تفصیل خبروي.
کموږ ته بیا پاکستان ځان عجز بولي، موږ ته خپل موږ پاکستاني نه بولي، موږ ته د مهرباني وکړي خپل افغانستان یا د تخوشي کې چې موږ.
دا خبره د کوتري سیمې حاجی خیال نواز د تری منګل مرکزی سړک د بندېدو په رد عمل کې کړي. هغه وایي لس ورځې وشوې چې باندې لا پاړه چنار تری منګل سیمې ته ورغلي، د تګ را تګ لارا تړل شوې. نواز یاتوي یو خوا ورنه ازغن تار لګېدلې او بلې خوا ته ور باندې لا تړل شوې. نو داسې دوی خپل علاقہ کې کېد پاتې شوی. ځای مشر دا هم ویلي لارې په تړل کې دلو هغلتا د خلکو ژوند لا مشکلات سره مخامخ شوی.
د خوراک د نه خوشیان دخي نه ملويږي، خلک بیمار دي، ننم یو سړی وفات شوی دی قسم دې په بل ځای کې خخو دي د لارې دی واجنه او خپل خوبرې ته ورای نشو او هر رقم تکلیف چې تر رقم تکلیف وخه مقتدی د لارې دی واجنه شته. په تاسو طرف افغانستان طرف جولر تول غولو کوس طرف
پر سلورم مای په تری منګل کې پر استادانو تربریت پر سکیورټی قابو ساتلو په خاطر د کورمې مختلف لارې تړل شوی. په یاد سیمه کې بلوګرو پر استادانو تر هغه پس بریت کړي چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومو کسانو د ګیدو سیمه یو تن وو وجلو. د ډزو په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنه وجل شوی ول. د پیرکایم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار د ګلپور از مشال لډیو ته ویلي کڅو هم د ضلع نور ټولې لارې خلاصې شوي خو لا پړچنار تر تری منګل لار لا هم بند ده. حکمتیار زیاته کړه د سیمې خلک په کنوایانو کې بوتل شي چې پر هغه د علاقې خلکو د تګ راتګ ستونزه نه حل کیږي.
نن سکم کنوایانی لاړې دي یا پرون لاړې دي او دا څوري زونه سکم رډونه باندو تری منګل نه ونه ساتره چپری پرې بیا پرون حکومت اعلان وکړ رډونه کلو کړل رډونه مکمل کلو شو اوس ګډینا ساده تا درپ بحال شوالو بشاره نه بحال شوالو خو بلحال بالکل د تر منګال خلک په خپل ګاډي کې بغیر د سکیورټي په پیوړ په لارې باندې تاګ را تاګ بالکل نه شي کولای.
په کورما کې تر خونړی بریدونو پس نه یوازې د مختلفو سیمو لارې وتړل شوې بلکې سکولونه بند شول، امتحانونه وځنډېدل او پر موبایل انټرنیټ هم بندیز ولګیدلو. د براکور مې مرستیال کمشنر امین نواز خان پر 15 مئی مشال لډیو ته ویلي لارې دوی پرانستلی او د نهم او لسم بورډ امتحان هم لا ماشومانو اخستل پیل شوی خو سکولونه بیرته خلاص شوی او نه پر موبایل انټرنیټ بندیز لري کړی شوی. مرستیال کمشنر زیاته کړي ډېر ضرب د سیمې خراب شوی حالات یو ځل بیا ادي ژوند په لور ورشي
نو هغه باندې به انشاء الله ورځ نیمه کې ډي اي سي سي میټینګ کې حکومتي چارواکي به یو ځای کېنی او هغه ته به یو لای عمل جوړوي نو انشاء الله امید لرو چې څو ورځې کې به دې باندې یو داسې پازیټیو پرامس کې شي او دا ژوند عادي ژوند چې کوملاره دا به پرمختګ روان شي
په کورما کې تر خنړې بریدونو پس حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دی خلق پر یو بل علاقو تگ را تگ نه کوي او نه شیا مسلک سره تعلق لرونکي د مختلفو محکمو سرکاري اهلکاران په سوني مشتو سیمو کې ډیوټي ورکولو ته تیار دي په ضلع کې سکول نه بند دي او پر موبایل انټرنیټ تر نامعلومه وخت پورې بندیز لګیدلې دي کڅو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دی ورغلي خوشی سنی مشرانو ترمن د راجوړ شوي رابطو او حلزلو لکبله د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوی دا تاریخ کورگ سے مشال ریڈیو پیخبر
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندی دا ورځی تودی خبری کمی دی او روان چاری سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال ریڈیو سره اوسئ زه شانواز ترگزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو جنوبي وزیرستان ته د بار جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وای چې د تیرو څو ورځو راهیسي ورته انټرنیټ بند کړل شوی چې له وجې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي د سیمې اوسیدونکو ویلي چې حکومت ورته د انټرنیټ بندېدو وجوهات امنیتي ستونزې یادوي چې د دوی په وینا په ټول پاکستان کې امنیتي حالات خراب دي خو په نورو سیمو کې انټرنیټ بحال دي بلخوا چارواکي وای چې له لوړ پوړو چارواکو سره یې په دې مسله خبرې کړې دي او هیله ده چې دا مسله زر هوار کړل شي نور حال د سیمنه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید را کوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت بند کړای دی چې په واجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د انټرنیټ سہولت بندش په واجه په سیمه کې د خلکو مشکلات د سراروغا او ماکین سیمه دوا اوسیدین کې په دارنګ بیانوي
شرزادہ دائی تحصیل سراروغا پی ٹی ایم کوارڈینیٹر یم پا جنوبی وزیرستان شے انٹرنیٹ و موبائل سسٹم بار بار پا میاشت شے لات رید دی کولاو شی ہو گیا پانچ لکا سنگ را پا طول پاکستان شے داغا آلات ہاں خاروب تای خورا تا نا انٹرنیٹ سسٹم بات شوائی جائی نا موبائل سسٹم بات شوائی جائی کو صرف قبائلی زلی بالخصوص اپر وزیرستان شے ہمیشہ دے پورا دا مسلاوی کوویس ہاں دا سے علاقش تا دے پا اپر وزیرستان شے لکا سروکائی ڈاوی نو شوال شکتو چې په داسې بیخی موبایل نتورک هم نشته دی نو موږ مطالبه کوي د اعلی حکام نه چې داغه دغلا پالیسی دا نه کیږي د میستر او میشته د انټرنیټ سیستم هم په فور بحال شي
د مونږ شریار مسعود د زه د مکین د مخ خبریال یم په دا دوه کولک شو په مسلسل انټرنیټ یو میاشت نه وی چلیدل همیشه بغیر عذر نه د انټرنیټ بند کو ویس ټایم شه په مکین لادا ور سره سره روغا د دې تا چې سمره کاروباري سرګرمه دي په دا باندې ډیر منفی اثرات چدل دي دغه نه نو آنلاین سبق کې بچون او یې هغه به نه ډیر غلط اثرات چدل دي بطور خبریال چې زه یو ریپورت جوړوم زه د خپل سیمې نه د مکین نه او ټانک ګډی خان ته د انټرنیټ د پورا سره د ریجن او زه دا میل کوم نو ډېر زیات مشکلات دي دا د میرا کور کمانډر پشاور ته او آی جی ایف سی ته ریکوست دی چې په دا حواله سره د ډېر دی چارواکو انټرنیټ ته بهر
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان اپر ضلع کې د انټرنیټ سہولت بندش په باره کې د اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره تماس ونیولی هغه وویل
د
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کی دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پزیلاکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوئی پر لوئی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د چار شنبه یا شورو اونی سے خبرونه سروے پلسنی مو بجو د کرخی پغاړه په یو بجا سندری جادوګری په دونی مو بجو پختنخوا کلی پکلی په دریو بجو د مشال ترنا لاندی په سلورنی مو بجو رختیا او درملنا په پینزو بجو
د مشال ریډیو د روانې غړې اخیری رپورت ته ورځو. په پاکستان کې د اومې او رسته سرشمیرنې پایلې ښایي چې د هیواد آبادی له 40 کروڑ څخه اوخته ده. په سرشمیرنه کې د خیبر پښتونخوا د آبادی شمیر خواوشا 9.5 میلیونه یعنی 3 کروڑه او 90 لکه او د بلوچستان هغه 40 میلیونه یعنی 2 کروڑه خودل شوی. چارواکو ویلي چې د 2023 مارچ د لومړۍ نیټې د پیل شوې سرشمیرنې چارې باندې د مئی په 15مه سرته رسي. خود خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو ځنې مشران د سرشمیرنې په طریقې باندې نیوکه کوي، وای چې د پام وړ شمیر خلک له شمیرو پاتې شوي دي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې.
پاکستان کې دغه اومه سرشمیرنه 2023 مارچ نه ټول ملک پیل شوی وه چې د هیواد لومبه ډیجیټل یا کمپیوټر د لارې کیدونکې سرشمیرنه ده. 12 مئی پورې راغون شوی معلومات تر مخه ټول ملکی آبادی 40 کروڑ نه اوړېدلې ده چې د ټولو زیات آبادی پنجاب کې سباندې 12 کروڑ، ورپسې سند صوبا چې سباندې 5.5 کروڑ، د قبایلي ضلعو په شمول خیبر پختونخوا سباندې 3 کروڑ، بلوچستان کې سباندې 2 کروڑ او سرخار اسلام آباد کې سباندې 3.5 لک خلک شمیرل شوي. دغه نه علاوه 15.9 میلیونه خلک په گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې هم شمیرل شوي دي. خو بیا د سند، بلوچستان او قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پښتونخوا ځینې برخو کې مشران اندېښنې لري چې د دوی شمیرنه سم نه ده شوې. قبایلي ضلع باجوړ نه د عوامي نېشنل ګل مخکښ انجینیر مولانا خانزیب مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې په دې اړه دوی د جرګو او غونډو د لارې متعلقه ادارې خبر کړي هم دي، خو لا تر دې دمه د دوی دغه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې.
عموما د ټولې پښتونخوا چې کومه سرشمیرنه وشوه په دې اړه باندې ډېر زیات تحفظات دي، په ځانګړې توګه باندې چې کوم د پښتونخوا نوې ضلع دي د دې سیمو نه کډوالي شوې ده په ډېر لوی شمیر کې. دغه بار خلک چې کوم دی دا دې په دې سیمو کې وشمارل شي. د دې سره سره کلي هم یېر کړې شوي، په بانډو پاترا پوکي کورونه هم دغه رنګ دلی کلو نه پاتې شوي دي. د ریاست ټول وسایل هم په دې آبادی باندې به تقسیمېږي او د هغې په نتیجه کې د پنجاب آبادی مخکې هم زیاته وه اوس هم زیاته، نو نتیجه به غیدای چې نورې صوبی نور اولسونه دا به د محرومو ښکاری. لهذا گختنه زمنګ دادا بای هغه ټول خدشات او تحفظات لری کړی شي چې کومې په نتیجه کې دا شکونه راځي چې را زمنګ آبادی قصدن آمدن دا کم ښکارا کول کیږي.
دا خیبر پښتونخوا او سند صوبونه علاوه بلوچستان صوبې مشران هم وایي چې دا ډیجیټل مردم شماری دوی نه مني. بلوچستان کې د پښتونخوا ملي اوی پټه سینر ډیپټی چیرمن رضا محمد رضا وایي بلوچستان کې هم د پښتنو تعداد د نور قانونو په نسبت کم خودل شوی.
بنیادی طور دا هر مرد شماری سے دا غد پشتون پا چول یعنی جنوبی شمالی پشتونخوا کے دی کاغا بیا پا جنوبی پشتونخوا کے دی کاغا پا پخوانی پاٹا کے دی پشتونو دیر حقیقی آبادی سے دا غا یا نه د شمیرل سوی یا چې بیا شمیر سوی ده هغه بیا بېرته ایستلې ده کټ کړې ده. دا وخت کې زه ګوره نظر لګو د اولس په مردم شماري کې پټه چې دا 3.5 لک آبادی ده د کوټې. په دې مردم شماري کې دوی تر اوسه پورې کوټې چې دا هغه د اولس مردم شماري ته نه ده رسیدلې.
خو بیا تر 28 اپریل د مردم شماري کمشنر د یاد عمل پای ته رسولو امر کړی وو. سیوا د ملک شپږ شپېته ځلونه چرته نه چې د خلکو شکایتونه راغلي دي. په دغه لوکې د پنجاب 3.3، د سند 8، د خیبر پښتونخوا 9، د بلوچستان 3، او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او سلور د گلګت بلتستان ضلع شامل دي. او ویلي وو چې کوم خلک پاتې دي باید تر 15 مئی دوی هم په شمیرنه کې شامل کړی شي. کال 2019 مردم شمارہ کے پاکستان آبادی سبان دے شل کروڑا خود لشے ہوا چپکے دا خیبر پختونخوا دا بندوبستی سیمو آبادی سبان دے دیرش ملینا اور دا پخوانی فاٹا آبادی پنزم بلینا سخ زیوا خود لشے ہوا چیزائی سیاسی جماعتنو پر سخت برگون خود لے وو دا پاکستان دا شمیرن ادارے ترمخا پر ڈیجیٹل مردم شمارہ کے تردید ما دا بلوچستان آبادی نرلس ملینا سیوا خود لشے چپکال 2019 کے دیا دسوبی آبادی دولس ملینا مختر اغلے وا چپتے رشپا کو کالو کے آبادی نزدی وہ ملے نہ سیوا شوی دا خیبر پختونخوا بلوچستان سیاسی مشران علاوہ حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کے شامل پاسن صوبہ کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مشران ہم پیدا مردم شمارے تحفظات خودلی وو او پدیڑ دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تا صوبائی او قومی سنونا استفاگان ورکولو دڑکے ہم ورکڑے وے دین علاوہ جماعت اسلامی ہم پاسن کے خپل تحفظات کار کڑے وو چورستو لاغی لپاره وزیر اعظم شہباز شریف کمیٹیاں جوڑاول امر وکلو او وی ول چدا یادو گوندونو تحفظات تے لری کڑے شی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخاور
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي
د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو 19 خبرونه سروې فلسطینی موبجو د کرخي پغاړه په یو بجا سندري جادوګری په دونی موبجو پختنخوا کلی پکلی په دریو بجو د مشال ترنا لاندې په سلورنی موبجو روختیا او درملنه په پینزو بجو